السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادم او د ازادي رادیو د دې سحرنې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره له تاسو سره یم. نن جمعه د 1409 لمریز کال د دلوی نه وشتمه نیټه ده چې د 2011 میلادي کال د فبروري له 13 سره برابر ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې اورئ چې امریکایي مقامات شک لري چې واشنگټن به وکړی شي چې د افغان ځواکونو د شمیر د زیاتولو مالی لګښت ورکړي. د افغانستان او د سیمې د نورو مهمو پیښو رپورټونه هم لرو، خو په سر کې د مهمو خبرونو او رپورټونو لنډیز ته پام وکړئ. د امریکا حکومت د هغو طرحو په اړه غور کوي چې له مخې د افغان ځواکونو په اوسني شمیر کې له 45 زرو نیولې تر 80 زرو پورې زیاتوالی راځي. د ملي امنیت ادارې د کابل او نورو سیمو په اوسیدونکو غږ کړی چې په جوماتونو کې د مشکوکو تروریستانو د شتون په اړه امنیتي ارګانونو سره همکاري وکړي. د مالی وزارت وایي د نړیوالو موسسو د ناسم چلند او بې اغېز تفتیش له امله د کابل بانک بحران لا پسې پیچلی شوی دی. د هرات مقامات وایي د دې ولایت هوایي ډګر له رغول کېدو وروسته اوس په نړیواله سطحه د فعالیت لپاره چمتو دی. د امریکا د دفاع وزیر وایي د کانګرس د مخالفت له امله د کیوبا د ګوانتنامو زندان د تړلو احتمالات ډیر کم دي. د بحرین پوځ وایي د پایتخت منامې په مهمو سیمو یې ولقه ټینګه کړې او د نظم د برحاله کولو لپاره د خلکو پر راټولېدنې بندیز لګولی دی. په ایران کې د حکومت مخالف ډلو په انټرنیټ پاڼو د یکشنبې په ورځ د پراخو مظاهرو غوښتنه کړې. او راپورونه وایي د تونس له واکه لرې کړی شوی ولسمشر زین العابدین د دماغي سکتې وروسته اوس د کوما په حالت کې دی. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوریدا. هم لومړی رپورټ، د پنتاګون مشر وایي چې د امریکا حکومت په دې کې شک لري چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د شمیر د زیاتولو په صورت کې د هغوی مالی لګښت ورکړی شي. رابرټ ګیټس دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې سپینه ماڼۍ له یوې خوا په هیواد کې دننه د مالی انډول د ساتنې له پلوه اندېښنه لري، او له بلې خوا په افغانستان کې باید داسې وسلوال ځواک هم وروزي چې د هیواد د امنیت ساتنې وړتیا ولري. ګیټس د افغان او نړیوالو ځواکونو د داسې ګډو مرکزونو د جوړېدو وړاندیز هم وکړ چې هلته به افغان ځواکونو ته روزنه ورکول کیږي او هم به د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پکې تنظیمېږي. په دې اړه تفصیل د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د رپورټ له حواله احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس د 2012 مالی کال په بودیجه کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره ځانګړو شویو 12.8 میلیارد ډالرو ته اشاره وکړه او ویل چې امریکا د لګښتونو تر نامعلومې نیټې په غاړه نشي اخیستلی. ګیټس چې د سنا د یوې کمیټې په وړاندې خبرې کولې زیاته کړه پوښتنه دا ده چې هغه پوځ چې امریکا یې باید د روزنې لګښت په غاړه واخلي په کومه اندازه لوی دی. ښاغلی ګیټس په ډاګه وویل چې بل هیڅوک هم په اغېزمن ډول د افغان ځواکونو د روزنې له پروګرام سره مالي مرسته نه کوي، او په دې ډول یې د ناټو د نورو غړو هیوادونو په مرستو کې د هر راز زیاتوالي هیله رد کړه. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز ادمیرال مایک مولن په وینا د نوي پلان لمخې چې اوس مهال غور پرې کیږي د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر باید له 3.5 لک نیولې تر 3 لک او 8 او 1000 پورې ته اوچت شي، په داسې حال کې چې سږ کال دا هدف 3 لک 15 زره و. د ګیټس د وړاندیز له مخې کېدای شي د افغان ځواکونو شمیر له هغې شمیرې څخه چې تر اوسه په پام کې وه، یعنی له 3 لک 15 زره څخه یو څه لوړ شي، خو کله چې وضعیت ښه کېږي ورسره به د دې ځواکونو په شمیر کې بیرته کموالی راشي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر سناتور کارل لیوین چې د نوي پلان له پلویانو څخه دی یادونه وکړه چې د افغان ځواکونو د روزنې مصارف په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو د مصارفو په پرتله ډیر کم دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن وویل چې په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه ډیر تاوده بحثونه روان دي او نتیجه به یې په نږدې راتلونکي کې معلومه شي. د رویټر خبری اژانس په وینا په امریکا کې په دې اړه بحثونه ښیي چې د افغان امنیتي ځواکونو د استخدام، تجهیز او روزنې د پروګرام لګښتونه څومره درانه دي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال جولای میاشت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پیل نیټه اعلان کړې، د اندېښنې په زیاتېدو دي چې آیا افغان ځواکونه به چې په لیکو کې د تېښتې، کم تجربهګۍ، بې سوادۍ او د نشه یي موادو د استعمال خبرې کیږي په هیواد کې د امنیتي چارو مسؤلیتونه په غاړه واخیستلی شي که نه. د امریکا دفاع وزیر د سنا کمیټې ته وویل چې دای په افغانستان کې د داسې ګډو مرکزونو د جوړېدو پلوي دی چې له هغه ځایه به د افغان ځواکونو د روزنې د چارو ترڅنګ د تروریزم ضد عملیاتو د چارو مشري هم کیږي. رابرت ګیټس زیاته کړه چې د دې ګډو مرکزونو له جوړېدو سره به له یوې خوا له لویدیځ لوري د ایران د نفوذ او له بلې خوا د پاکستان له قبایلي سیمو څخه افغانستان ته د وسلوالو طالبانو او نورو تنظیم شویو ډلو د ننوتو مخه ونیول شي. د ښاغلي ګیټس په وینا دا کار به په سیمه کې د ثبات د ټینګښت باعث شي.
وامریدل چې د امریکا د دفاع وزیر وایي چې حکومت په دې کې شک لري چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د شمیر د زیاتولو په صورت کې به د هغوی مالی لګښت ورکړی شي. بلورته په افغانستان کې د امریکا د پولیسو سمندري ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې له قومي مشرانو سره موافقه مثبت نتیجه ورکړې ده. تورن جنرال ریچارډ مایلز چې له هلمند څخه په یو تلیفوني کانفرنس کې په امریکا کې خبریالانو ته معلومات ورکول ویل چې د سنگین ولسوالۍ په مرکز کې د امریکا پر پولیسو سمندري دریزو اكونو پتیرې ومیاش کې تقریبا هیڅ راس وسلواله حمله نه ده شوی. جنرال سمیل زیاته کړه امریکایي ځواکونه د حواله تودوخي سره سم د حملو د زیاتېدو تم لري خو د د پوینا د زیاتواله به د پخوا په چیر نه وي.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل په دوو جماعتونو کې د انتحاري حملو د تنظیمون کول نیول کېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت چارواکو خبرداري ورکړه چې خلک د پخپلو جماعتونو کې ناپېژندي خلک نه پریدي. د ملي امنیت ریاست وایي لطف الله مشل له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د هیواد استخباراتو د جماعتونو د امنیت ټینګولو په مقصد یو لړ تدابیر نیولي خو د پوینا د جماعتونو موضوع ځینې حساسیتونه لري او ځکه دولت له خلکو غواړي چې په دې جماعتونو کې د مشکوک کسانو په نه پریښودو سره په خپل امنیت وساتي. په دې اړه احمد تکل د ملي امنیت د عمومي ریاست له ویانو لطف الله مشل سره مرکه کړې ده. خاغلی مشل په پیل کې د کابل د تایمنی او پلچرخی په جماعتونو کې د تروریستانو د پټېدو مسأله یاده کړې او تایید کړه چې دا یو لویه امنیتي ستونزه ده.
په دې اواخرو کې د افغانستان د سولې او ثبات دشمنانو خپل جنگي تحقیق ته تغییر ورکړی ده. د دې پر ځای چې په جبهاتو کې او د جنگ په میدان کې د امنیتي ځواکونو سره وجنګیږي دوی نرمو اهدافو ته مخه کړې ده چې په دې کې د لویو پلورنځیو د فروشګاو او د دوکانونو او د عامه تاسیساتو په مخ کې انتحاري حملات او همدارنګه د مساجدونو د انتحاریانو د پټنځایونو او د انفجاري موادو د مخفیګاو په صفت کارونه ده. موږ دوه ځایه داسې جماعتونه وموندل د ملي امنیت د عملیاتو په ترڅ کې چې یو د ښار منځ کې په تایمني کې او بل د پرشرخي په سرک باندې چې هلته تروریستانو نه تنها انتحاري کسان ساتل بلکې منفجره مواد هم ساتلي وو چې په دواړو جماعتونو کې هم د مقتدیانو او د جماعتونو د پالونکو په محضر کې هغوی ونیول شول او د قانون منګولو ته وسپارل شول. دا رښتیا هم یوه ستونزه ده.
د دې ستونزې د حل لپاره د افغانستان دولت فکر نه کوي چې باید ډېر مهم او جدي امنیتي تدابیر ونیسي؟
د دشمنانو د دغه پروژې د شنډولو لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت امنیتي ځواکونو لازم اقدامات کړی دي. کودلته یو مسله ډیره حساسه ده چې هغه د مساجد او د دینی مدارس او تقدس او اهمیت ده. مونږ د جماعتونو تقدس او احترام ته په درنه سترګو ګورو. د خلکو نه د مونږ هیله ده همدارنګه د حج او اوقاف وزارت سره او د علماو شورا سره په ګډه کار کوو ترڅو په ټولو جماعتونو کې علما کرام او ملا امامان چې د امامت وظیفه لري هغوی دې ته متوجه کړو چې په جماعتونو کې ناپیژاندي کسان او مشکوک کسان پرېنځي چې شپې وکړي او له جماعتونو نه د تروریستي اډو او مرکزونو په صفت استفاده وکړي.
دا ستونزه یوازې په کابل کې ده که په نورو لویو ښارونو او ولایتونو کې هم شته؟
تر اوسه پورې خو دوه ځایه د کابل په ښار کې دغسې جوماتونه په نښه شوي دي چې یو په تایمني کې وو د حضرت عمر فاروق مسجد او بل په پلچرخي کې د حاجي الله ګل مسجد وو. چې دغه دواړه جوماتونو کې هم امامان د انتحاري کسانو د ساتلو په تور باندې متهم دي او اعتراف یې کړی وو او هم انفجاري مواد د دغو جوماتونو نه لاسته راغلي وو. په ولایتو کې هم ممکن دغه شی وي ولې تر اوسه پورې په ولایتو کې چون ساحه ډېره پراخه ده او جوماتونه تر ډېر دقیق کنټرول او بررسی لاندې نه دي هلکه را تر اوسه پورې موږ عملي شواهد نه لرو. ولې اوس موږ په ټول مساجدو کې خلکو نه هیله کړې ده چې مشکوک افراد تر څارنې لاندې ونیسي او اجازه ورنه کړي چې نامعلوم کسان په جوماتونو کې شپې وکړي او جوماتونه د تروریستي مراکزو په صفت استعمال کاندي.
فکر کوي چې خلک باید د همکارۍ ته چمتو شي په داسې حال کې چې هلته د وسلوالو طالبانو لخوا ویره هم له دوی سره ملګرې ده.
د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت په دې برخه کې همکار دي. د کابل دغه دوه جوماتونه چې موږ پکې عملیات ترسره کړل او هغه په اصطلاح دوز د باپوشتاره دغه امامان مو له انتحاري کسانو او له انفجاري موادو سره ونیول د مقتدیانو په حضور کې موږ دا کار وکړو، ځکه چې پخوا یو دوه ځلې موږ مولا امامان نیولي وو، بیا خلکو مظاهرې وکړلې چې ولې مولایان نیول کېږي. د دې لپاره چې خلک په دې پوه شي چې دغه مولایان بې ګناه نه دي بلکې په تروریستي اعمالو کې لاس لري، موږ خلک راوغوښتل او د خلکو په حضور کې موږ دا مولایان دستګیر کړل. موږ له دولتي چینلونو نه او همدارنګه د مساجد او د منبرونو له لارې نه ولسونو ته د افغانستان خلکو ته دا درخواست کړی ده چې په خپلو جوماتونو کې مشکوک افراد پرې نه دي، ځکه اصلي ضرر خلکو ته رسیږي. دغه څلور پنځه تروریستي پېښې چې په کابل کې وشوې او په اطراف کې وشوې ډېر تلفات یې ملکیان دي. نو د افغانستان له خلکو نه د موږ بیا هم هیله ده چې د خپلو خلکو د امنیت د تامین لپاره له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او مشکوک تروریستان پرې نه دي چې د مسجد او د مدرسې مقدس حریم د غیر اسلامي او غیر بشري اعمالو لپاره استفاده ونه وکړي.
د ملي امنیت اداره له خلکو غواړي چې په خپلو جماعتونو کې د مشکوک کسانو د شتون په اړه له امنیتي ارګانونو سره همکاري وکړي. په دې اړه مو د ملي امنیت ریاست له ویان لطف الله مشل سره مرکه واورېده.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکي د ترکمنستان د ولسمشر هغه اقدام وستای چې غواړي د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د غازو د پایپ د پروژې د تطبیق چارې ګړندې کړي. د تاپې په نامه د غازو د پایپ لاین دغه پروژه به چې څه باندې 1600 کیلومتره اوږدوالی ولري د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر روډ بلک چې د یو هیئت په مشرۍ ترکمنستان ته تللی وړم ورځې په اشکاباد کې د دې هیواد له ولسمشر قربان بیگ بردی محمدوف سره وکتل او د ټاپې د پروژې د چارو د ګړندې کېدو او د نبوکو پایپ لاین ته د ګازو ورکولو په اړه د هغه د وروستیو اقداماتو ستاینه وکړه. په دې اړه نور حال د نوري اسنوري په ریپورت کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر رابرټ بلیک ترکمنستان ته د سفر په ترڅ کې د تېرې چهارشنبې په ورځ د دې هیواد له ولسمشر قربان بیگ بردی محمدوف سره وکتل او د ټاپي د ګازو د پایپ لاین د پروژې د تطبیق د چارو د ګړندې کېدو لپاره د هغه وروستي اقدام وسته. هغه ویل ترکمنستان ته د دې د سفر یو هدف دا دی چې د دې هیواد له هغه پالیسۍ د امریکا ملاتړ ښکاره کړي چې د انرژۍ د لیږدولو د مختلفو لارو او د نبوکو د ګازو پایپ لاین ته د طبیعي ګازو د ورکولو په برخه کې غوره کړې ده. د نبوکو د غازو د پایپ لاین پروژه 3300 کیلومتره اوږدوالی لري چې په بشپړېدو سره به د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ غاز د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته لیږدول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر رابرټ بلیک د غاز د ترکمنستان د هغې پریکړې ستاینه وکړه چې غواړي د ټاپي پروژې ته پراختیا ورکړي. بلک چې د یو هیئت په مشرۍ د دوه اړخیزو اړیکو د کلنۍ ارزونې په مقصد ترکمنستان ته رسېدلی وایي دی په دې باور دی چې د ټاپي د ګازو د پروژې په تطبیق سره به ترکمنستان ته ډېره ګټه ورسیږي او هم به په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ نوې زمینې برابرې او د خلکو لپاره به ډېر کارونه پیدا شي. د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین د پروژې د جزئیاتو په اړه خبرې د تېرې جنوري په میاشت کې په دوبۍ کې پیل شوې وې چې د پیرودونکو هیوادونو پر چارواکو سربیره د آسیایي پرمختیایي بانک چارواکو هم ګډون کړی و. د دې خبرو د نتایجو په اړه وروسته په اشقاباد کې د ترکمنستان کارپوهانو او د آسیایي پرمختیایي بانک چارواکو خبرې وکړې. روانه میاشت د ټاپي د پروژې د غړو تخنیکي کاري ګروپ د مهمو پیرودونکو هیوادونو پاکستان او هند له چارواکو سره هم خبرې وکړې. کارپوهان به دغه راز دغه پایپ لاین د امنیت او عملی فعالیت پر مسایلو هم خبرې کوي. د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د ګازو دغه پایپ لاین به په کال کې د 3 میلیارد متر مکعب ګاز د لیږدولو ظرفیت لري او کار به تر 2014 میلادي کال پورې بشپړ شي. ترکمنستان باید دغه پایپ لاین له لارې د ورځې 90 میلیون متر مکعب ګاز بهر ته صادروي چې له 14 میلیون متر مکعب ګازو به افغانستان ګټه پورته کوي او هند او پاکستان هر یو ته به 8 میلیون متر مکعب ګاز رسیږي. دغه پایپ لاین د جوړولو په اړه 15 کاله مخکې خبرې پیل شوې وې خو هند په وروستیو کې ورسره یو ځای شوی. دغه پروژې مقدماتي سروې د آسیایي پرمختیایي بانک په مرسته په 2015 میلادي کال کې بشپړه شوې وه. د ګازو د دغه پایپ لاین له لارې به د ترکمنستان د جنوب یو لاتند حوزې د ذخایرو ګاز بهر ته صادرېږي. یوې برتانوي کمپنۍ په 2008 میلادي کال کې له څېړنو وروسته تایید کړه چې په دې حوزه کې د ګازو کافي ذخایر یعنی 4 تریلیون متر مکعب ګاز موجود دی. د ترکمنستان چارواکو تیر کال اعلان کړ چې د دې هېواد د جیولوجستانو د سروې له مخې په سیمه کې له مخکني اټکل خلاف تر 1 تریلیون متر مکعب د ګازو ذخایر شته. د ګازو دغه پایپ لاین به چې 1680 کیلومتره اوږدوالی ولري د ترکمنستان له دولت آباد څخه پیل او پاکستان پورې ته نږدې د هند تر فازیلکه پورې غځول کېږي. د دغه پروژې لګښت 3.3 میلیارد ډالر اټکل شوی. د تپي د ګازو په پایپ لاین کې ښکېلو د څلور واړو هېوادونو چارواکو ویلي چې د دغې پروژې په تطبیق سره به په سیمه کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره هم مرسته وشي.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د امریکا حکومت د هغو طرحو په اړه غور کوي چې له مخې د افغان ځواکونو په اوسني شمیر کې له 50 زرو نیولې تر 70 زرو سرتیرو پورې زیاتوالی راځي. د ملي امنیت اراده ادارې د کابل او نورو سیمو په اوسیدونکو غږ کړی چې په جماعتونو کې د مشکوکو تورستانو د شتون په اړه امنیتي ارګانونو سره همکاري وکړي. د مالی وزارت وی د نړیواله موسسو د ناسم او بې اغېز تفتیش له امله د کابل بانک بحران لا پسې پیچلی شوی دی. د هرات مقامات وی د دې ولایت هوایي ډګر له رغول کېدو وروسته اوس په نړیواله سطحه د فعالیت لپاره چمتو دی. د امریکا د دفاع وزیر وایي د کانګرس د مخالفت له امله د کیوبا د ګوانتنامو زندان د تړلو احتمالات ډېر کم دي او د بحرین پوځ وایي د پایتخت منامې په مهمو سیمو یې ولقه ټینګه کړې او د نظم د برحاله کولو لپاره د خلکو پر راټولېدنې بندیز لګولی دی. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1206 نوي باندې د سهار لونه د ماخام اترو بجو پورې اوریدل شي. لیسمت سروان او روچی د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په حالاتو څه ډول تبصرې خبرې کړي.
د بریتانیا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د سولې په ارتباط په یو مقاله کې چې سرلیک یې دی ولې له طالبانو سره د سولې خبرې ناکامې شي لیکلي. ملا عبدالسلام ضعیف تیره اونۍ لندن ته راغی خو هیچا د ده چې د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې له حملو وروسته یې په تلویزیونونو کې اعلان کاوه چې بن لادن بې ګناه دی مخه ونه نیوله ځکه چې د ټولو هېر شوی دی. خو د ملا عبدالسلام ضعیف راتګ د دې نښه ده چې د لومړي ځل لپاره یو لویدیز هیواد اجازه ورکوي چې د طالبانو د سخت دریځ رژیم یو پخوانی مقام بریتانیا ته راشي. لندن ته د سفر لپاره ملا عبدالسلام ضعیف ته د اجازه په اړه د بریتانیا د حکومت پریکړه شي چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره هلې ځلې څومره جدي دي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه همداراز لیکي دا یوازې همدا تیر دوبی و چې د ملا عبدالسلام ضعیف نوم د ملګرو ملتو له تور لیسته وایستل شو. ضعیف د کابل په شاوخوا کې د طالبانو او د اسامه بن لادن د ځواکونو ترمنځ د هماهنګۍ راوستلو په تور 4 کاله په ګوانتنامو زندان کې تیر کړل. خو اوس د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي او په پاکستان کې د طالبانو د مشر ملا عمر ترمنځ د پټو خبرو اترو د اصلي لوبغاړي په توګه مطرح دی. د ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د راپور له مخې هغه مسأله چې شای ملا عبدالسلام ضعیف په د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره پرې شخېدلی وي دا ده. د افغانستان د جنوب د یو برخې د سپارلو په بدل کې به طالبان حاضر شي چې د افغانستان اساسي قانون ومني او له القاعده او نورو سخت دریځو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. ډیلی ټلیګراف د مقالې په پای کې کښلي د دې معاملې ملاتړ کوونکي استدلال کوي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو پلویان د سولې لپاره په قدرت کې طالبان شریکول مهم بولي او کرزی چې فکر کوي د سولې موافقه د کمزورۍ مشروعیت پیاوړی کوي له دې سره موافق دی. یو بل ورځپاڼې واشنگټن پوسټ چې په امریکا کې خبریږي د کابل بانک پر ستونزو تبصره کړې او لیکلي دي د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې د دغه بانک په اړه یو لړ تدابیر غوره کړي. خو ډیلی ټلیګراف په یو بل تبصره کې د امریکایي چارواکو د تبدیلیو په باب لیکلي اوږدې جګړې د امریکا پر بشري منابعو د نه اټکل وړ اغېزې ښندلې دي په دې ډول چې څو امریکایي چارواکي په افغانستان کې له خپل ستومانوونکي ماموریته تېر شوي دي. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په راتلونکو 3 میاشتو کې په کابل کې د متحدو ایالاتونو د سفیر ایکن بیری او د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال ډیوید پیټرایس پر ځای نور کسان وګماري. دفاع وزیر رابرټ ګیرس چې د بوش په وخت کې هم په همدې چوکۍ کار کاوه له دې سره سره له دې وزارت د وتلو په حال کې چې پرې فشار دی چې د ولسمشر اوباما د لومړۍ دورې تر پایه پورې کار ته دوام ورکړي. پر دې سربیره د لوی درستیز ادمیرال مایک مولن څلور کلنه دوره هم د سپتمبر په میاشت کې پای ته رسیږي.
د شنبه پورز د کرکټ د 500 اوورونو نړیوال جام لوبه پیلېږي. دا لوبه په بنگلاديش، هند او سریلانکا کې ترسره کیږي او د اپریل تر دوهمه به دوام وکړي. د پیل لوبه به په بنگلاديش کې او پیل لوبه به د هند په ممبئی ښار کې وشي. د دغو لوبو په درشل کې د کرکټ د نړیوال فدراسیون مشر په نړۍ کې د کرکټ د ودې لپاره د افغانستان مثال ورکړ. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په چمتو کړي رپورټ کې اورو.
د کرکټ د نړیوال فدراسیون مشر هارون لورکات په افغانستان کې د کرکټ وده په نړۍ کې د کرکټ د پراختیا بیلګه ګڼي. د کرکټ پر نړیوال فدراسیون یا آی سی سی انتقادونه کیږي چې د دې لوبې د پراختیا لپاره یې ډیر څه نه دي کړي. دا نیوکې وروسته تر دې زیاتې شوې چې ټاکل شوې ده په 2015 میلادي کال کې په استرالیا او نیوزیلند کې په نړیوالو لوبو کې د 14 ټیمونو پر ځای 10 لوبډلې برخه واخلي. دا لسم ځل دی چې یو ورځنی نړیوال جام لوبې ترسره کیږي. لومړی ځل چې په 1950 کال دا لوبې په انګلستان کې ترسره شوې نو هغه وخت 8 ټیمونو په دې لوبو کې برخه واخیسته. بیا ورو ورو د برخوالو هیوادو شمیر زیات شو چې اوس 400 ته رسیدلی دی. د کرکټ د نړیوال فدراسیون له لوري په نړیوال جام لوبو کې د برخه اخیستونکو هیوادو د شمیر د لږېدو له امله پر دغه فدراسیون انتقادونه شوي دي چې د کرکټ د پراختیا او پرمختیا لپاره یې لږ څه کړي دي. خو د آی سی سی مشر له دغو انتقادونو افغانستان ته مخ اړوي. د رویټرز اژانس ته وویل چې په نومبر کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې افغانستان تر پای لوبې ورسید او کله چې لوبغاړي خپل هیواد ته ستنېدل خلکو یې تود هرکلی وکړ. د افغانستان کرکټ ټیم په آسیایي لوبو کې پاکستان ته ماتې ورکړه او په فاینل کې له بنگلاديش څخه بایلوده. د افغانستان په څیر هیوادونو بریاو ته لکتنې سره د لوبو یو شمېر څیړونکي د آی سی سی له دې پریکړې راضي نه دي چې په نړیوال جام کې د ګډون کوونکو هیوادو شمېر لږ سي. د انګلستان سپین باولر ګریم سوان د ویسټرن کرکټر په نامه مجلې ته وویل ولې موږ باید نړۍ له نړیوال جامه وګرځوو، هر څه په لوبه کې پیښېدای شي. د هند ملي ټیم بیټسمن سوریش رینا بیا په نړیوال جام کې د ټیمونو د شمیر د لږېدو په اړه وویل یو شمیر هیوادونو په نړیواله کچه مهمې لوبې نه دي کړې، نو داسې باید ونشي. دوی ته باید لاره هواره شي چې په نړیوال جام کې برخه واخلي او دا ویره یې له زړونو ووزي. په دې ډول دوی ډېر سسته کولی شي او وده کولی شي. کینیا هغه هیواد دی چې چای په 2015 کال کې له نړیوال جام څخه بے برخې شي. د دغه هیواد تجربه کار بیټسمن سټیف ټیکولو بیا ویزډن کرکټر مجلې ته وویل نړیوال جام روان کال هم موږ ته دا چانس را په برخه کړی دی چې ځانونه بیا وازمویو. که موږ ښه لوبه وکړو نو بیا کولی شو چې له سترو ټیمونو سره ډېرې لوبې وکړو. د افغانستان د کرکټ الف ټیم تیر کال د 16 اوورونو په نړیوال جام کې هم برخه واخیسته خو ښه ونه چلید. ځینې داسې فکر کوي چې د الف ټیم لوبغاړي که زاړه شي نو ممکن د نویو لوبغاړو دومره بریاوې په نصیب نه شي. خو په وروستیو کې تر 19 کلونو لږ عمره افغان لوبغاړو په تایلند کې د آسیایي لوبو جام خپل کړ او له دې بریالیتوب سره افغانانو ته دا هیلې پیدا شوې چې نوي زلمي مو هم پیاوړي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو د جرګې دفاعي کمیټې ته وویل چې عراقیان وغواړي امریکایي پوځیان کولی شي په دې هیواد کې خپل حضور ته دوام ورکړي. د عراق او امریکا له موافقې سره سم امریکایي پوځیان د روان کال تر پای له عراق وځي. له عراق څخه د ډېر کم شمېر پوځیانو د وتلو له کبله امریکا ته په خپله بودیجه کې 80 میلیارد ډالره سپمېدلې دي. د ګیټس د څرګندونو نور جزئیات له اسمت سروانورو.
د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس خبرداري ورکړ چې که له پلان سره سم امریکایي پوځیان د روان میلادي کال په پای کې له عراق ووزي، عراق به له سختو امنیتي ستونزو سره مخامخ شي. د امریکا دفاع وزیر زیاته
کړه
دا یقینا په موږ پورې اړه لري او زموږ په ګټه به وي چې په عراق کې ډېر پاتې شو. عراقیان به ستونزې ولري، دوی به د خپل هیواد دفاع ونه کړی شي، دوی به لوژستیکي او د ساتنې او پالنې په برخو کې مشکلات ولري. له عراق امریکایي پوځیان د 2008 کال د موافقې پر اساس وزي چې د عراق او امریکا د حکومتونو ترمنځ لاسلیک شوه. ګیټس وایي که د عراق حکومت وغواړي باید امریکایي عسکر په دغه هیواد کې زیات وخت پاتې شي.
It's their country. It's a sovereign country. This is the agreement that was signed.
دا دغه خپل هیواد دی. عراق خپل واخ هیواد دی. دا موافقه د امریکا د مخکینی ولسمشر جورج دبليو بوش او د عراق د حکومت ترمنځ لاسلیک شوی و او مشه رعایته وو. مګر دا چې عراقیان را څخه وغواړي چې زموږ عسكر دی هلته پاتې
شي.
خو د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس دا څرګندونې په بغداد کې د امریکا د سفیر جیمز جیفری او په عراق کې د امریکایي ځواکونو د قمندان لوید آستن له هغو خبرو سره په ټکر کې دي چې د روانې فبروري په څلورمه یې کړې وې. آستن او جیفری دواړو ویلي وو دوی ډاډه دي چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته عراقیان د خپل هیواد د ساتنې پوره وړتیا لري. دوی همداراز ویلي وو داسې نښې نه ویني چې عراقیان دې وغواړي چې له ټاکل شوې نیټې وروسته امریکایي پوځیان په عراق کې پاتې شي. امریکا د تیر کال د اگست په 1 نیټه په عراق کې خپل پوځي ماموریت رسمن پای ته ورساوه، خو لا هم په دې هیواد کې 5000 پوځیان لري.
خبری مجله اوري.
او اوس هم د نړۍ او سیمې څو مهم خبرونه واورئ. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د کیوبا د ګوانتانامو زندان د بندولو احتمال خورا زیات کم دی. ګیټس چې د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په استماعي غونډه کې خبرې کولې ویل چې د ګوانتانامو له تړلو سره د کانګرس پراخ مخالفت دی او د دې کار احتمال ډېر لرې کړی دی. دا پوښتنې چې د ګوانتانامو خطرناک بندیان به کوم ځای ته انتقالیږي او آیا دا زندانیان باید په فدرالي محکمو کې محاکمه شي که په پوځي محکمو کې، د دې زندان موضوع په داسې حقوقي او سیاسي ستونزه بدله شوې ده چې د حل لاره نه لیدل کیږي. بارک اوباما د 2009 کال په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه له لوړې یوازې څو ورځې وروسته په یو فرمان کې په یو کال کې دننه د ګوانتانامو زندان د تړلو ژمنه وکړه. د بحرین پوست پرون اعلان وکړ چې د مرکز مانامې پر مهمو برخو خپل اول کټینګ کړې او د نظم در اوستلو لپاره د خلکو په غونډو بندیز لګولې ده. د پوست د اعلان وروسته هغې د بحرین پر دولتي تلویزیون ولستل شو چې پولیسو پرون سهار پر اعتراض کوونکو د ربړي ګولۍ او ډزې وکړې او د ښار له مرکزي چوک څخه وایستل. اعتراض کوونکو دا ځای له سې شنبې ورځې نیولی و. د منامې په واټونو کې پرون ورځ پوځي موټر او ټانګونه لیدل کېده. پر اعتراض کوونکو د پولیسو په برید کې چې سهار وختي پیل شو لږ تر لږه 4 تنه وچل شوي او نږدې 150 نور ټپیان دي. اعتراض کوونکي د خلیج په دې ټاپو کې چې د سنی اقلیت یوه کورنۍ پر شیعه اکثریت واکمني کوي د اصلاحاتو غوښتنه لري. د سپینې ماڼۍ وایان جی کارني پرون وویل چې واشنګټن د بهرني اعتراض کوونکو له ځپلو سره مخالفت لري.
We oppose the use of violence by the government of Bahrain, just as we oppose
دوی موږ د بحرین د حکومت له خوا د تاوتریخوالي له کارولو سره دقیقا همغه سي مخالفت یو مخالفي له کترنګ چې د سیمه د نورو حکومتونو له خوا چې د سولې سو مظاهرو پر ضد د تاوتریخوالي د کارولو په وړاندې مخالفت لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم په بحرین او د منځنی ختیځ او د افریقا د شمال په نورو هیوادونو کې د دپو نه د مظاهره چانو د مشروع غوښتنو پر ضد د تاوتریخوالي د بندیدو غوښتنه وکړه. د راپورونو له مخې د تونس پخوانی ولسمشر زین العابدین بن علي په سعودي عربستان کې له یوې مغزي سکتې وروسته اوس په کوما حالت کې دی. لویدیځو خبری رسنیو د سعودي عربستان د چارواکو د نوموړي د کورنۍ د غړو او دوستانو په حواله ویلي دي چې د تونس 74 پخوانی ولسمشر دوه ورځې مخکې په داسې حال کې چې په جده کې تر علاج لاندې و کوما ته ولاړ. زین العابدین بن علي د جنوري په 14 نیټه وروسته له هغې له خپلې کورنۍ سره سعودي عربستان ته وتښتېد چې په تونس کې د خلکو د پراخو مظاهرو په نتیجه کې د ده واکمنۍ 3 کاله وروسته پای ته ورسېده. د ایران د حکومت مخالفو په خپلو انټرنټ پاڼو کې د یکشنبه په ورځ د هیواد په سطحه د پراخو مظاهرو غوښتنه خبره کړې ده. دا مظاهرې د هغو دوو تنو روحته د درناوي لپاره بلل شوي چې په روانه اونۍ کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې ووژل شول. د زرغونه امید لارې د هماهنګۍ د شورا لخوا دا غوښتنه د مخالف مشر میر حسین موسوي په انټرنټ پاڼه کلمه .com او همداراز د رای سبس په نندو مخالفونو په یو بله پاڼه کې خپره شوې ده. د پراخو مظاهرو لپاره د مخالفونو دا غوښتنه د کرکې د ورځې په نوم هغه رسمي لاریون په درشل کې کیږي چې د حکومت پلویانې د مخالفینو پر ضد په مرکز تهران کې په پام کې لري. چارواکي وایي د ایران خلک به د جمعې په ورځ د هغو کسانو په وړاندې چې دوی وحشي جنایتکاران او د شیطاني غورځنګ شریر مشران بللي دي خپله کرکه او غوسه څرګنده کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي امریکا د مصر لپاره 150 میلیون ډالر ځانګړي کړی دي چې د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک له لری کېدو وروسته له هیواد سره د ډیموکراسۍ خواته د انتقال او د اقتصادي بیارغونې په برخه کې مرسته وکړي. میرمن کلینټن زیاته کړه چې په مصر کې د یو نظم پر بنسټ د قدرت د انتقال د یقیني کولو لپاره ډیر کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو کولی شئ چې مهم خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مهم رپورټونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام باندې هم ولولئ او هم واورئ. قدرمن اوریدونکو د سهار 9 بجې شوې اوس جاوید نعیمی د دوهمې سهارنۍ خبرې مجلې لپاره تاسو سره ده.
با تشکر از شما سلام و صبح همهتان بخیر. شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش ها مطالب مختلف سیاسی امنیتی اجتماعی و اقتصادی تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز جمعه 29 ماه دلو سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 18 فوریه سال 2011 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این مجله خبری ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. وزیر دفاع امریکا میگوید حکومت ایالات متحده تردید دارد که در صورت افزایش در شمار نیروهای امنیتی افغان از عهده مصارف گزافی نیروها برآمده بتواند. رابرت گیتس ایجاد مراکز مشترک نیروهای افغان و بین المللی را پیشنهاد کرده که در آن هم نیروهای افغان آموزش ببینند و هم عملیات نظامی بر ضد مخالفین مسلح دولت از آنجا تنظیم شود. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که این اداره در رابطه با تامین امنیت مساجد افغانستان به یک سلسله تدابیر اقدام کرده است، اما به گفته وی از این که موضوع مساجد و اماکن مقدس یک مسئله حساسیت برانگیز است نیاز به همکاری مردم دارد. وزارت مالیه افغانستان میگوید بحران اخیر در کابل بانک بنابر تفتیش نادرست و غیر مؤثر مؤسسات نظارت بین المللی بیشتر پیچیده شده است. این وزارت در خبرنامه‌ای که دیروز نشر شد پذیرفته که اجرات غیر اخلاقی و تقلبکاری رهبری کابل بانک و اجرات نادرست شعبه تفتیش بانک مرکزی افغانستان در این بحران نقش داشته است. از دو محصل افغان که در ایالات متحده امریکا ناپدید شدند گزارش های رسیده که آنها مسئول هستند، اما درباره محل دقیق آنها معلومات در دست نیست. پیش از این مقامات امریکایی گفته بودند که 3 محصل جوان افغان از یک پوهنتون در ایالت نیویورک ناپدید شدند و جستجوها برای پیدا کردن آنها ادامه دارد. قماندان عمومی نیروهای پیاده بحری امریکا در افغانستان میگوید توافق‌ها با بزرگان قومی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند نتیجه مثبت داده است. تورن جنرال ریچارد میلز گفته که در یک ماه گذشته بر نیروهای پیاده بحری امریکا در مرکز ولسوالی سنگین هیچ گونه حمله مسلحانه صورت نگرفته است. وزیر دفاع امریکا میگوید احتمال بستن زندان گوانتانامو خیلی اندک است. رابرت گیتس در مجلس کمیته خدمات دفاعی سنای امریکا گفت مخالفت گسترده کنگرس این کشور با بستن زندان گوانتانامو چنین اقدام را دور از امکان ساخته است. قرار است مراسم به خاک سپاری 4 تن که در جریان برخوردهای پلیس با تظاهرکننده ها در بحرین کشته شدند امروز صورت گیرد. تحلیلگران میگویند که این مراسم شاید یک بار دیگر باعث درگیری اعتراض کننده ها با نیروهای امنیتی شود. و زین العابدین بن علی رئیس جمهور اسبق تونس در نتیجه یک سکته مغزی در عربستان سعودی در حالت کما قرار دارد. به گفته مقامات و اعضای خانواده بن علی، رئیس جمهور سابق تونس که 74 سال عمر دارد، دو روز پیش در جریان تداویش در جده به حالت کما رفت. همچنان در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. صحبت با سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان را هم تا دقایق بعد برایتان داریم. وزیر دفاع امریکا میگوید حکومت ایالات متحده تردید دارد که در صورت افزایش در شمار نیروهای امنیتی افغان از عهده مصارف گزافی نیروها برآمده بتواند. رابرت گیتس این موضوع را دیروز در حال گفت که اداره رئیس جمهور امریکا از یک سو در داخل آن کشور از ناحیه حفظ تعادل مالی نگرانی دارد، از سوی دیگر در افغانستان باید چنین قوای را آموزش و تجهیز کند که بتواند مسئولیت‌های امنیتی کشور خودشان را به عهده گیرند. گیتس در ادامه صحبت‌هایش ایجاد مراکز مشترک نیروهای افغان بین المللی را پیشنهاد کرد که در آن هم نیروهای افغان آموزش ببینند و هم عملیات نظامی بر ضد مخالفین مسلح دولت از آنجا تنظیم شود. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد.
روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در برابر یک کمیته مجلس سنای آمریکا با تخصیص 12 میلیارد و 800 میلیون دلار در بودجه سال 2012 آن کشور برای تربیت و آموزش نیروهای امنیتی افغان گفت آمریکا نمیتواند که این مصارف را تا لای تنهایی بپردازد. وزیر دفاع آمریکا اضافه کرد سوال در اینجاست اردوی را که آمریکا باید مصارف آن را بپردازد چی ظرفیت خواهد داشت. او با وضاحت گفت که هیچ کس دیگر کمک قابل ملاحظه با پروگرام آموزش نیروهای امنیتی افغان نمی کند و به این ترتیب تمام امیدواری برای کمک های کشورهای ناتو را در این زمینه رد کرد. با گفته آدمیرال مایک مولن، لیدر سیستم نیروهای مسلح آمریکا بر اساس پلان جدیدی که در حال حاضر مورد بررسی قرار دارد، شمار نیروهای امنیتی افغان از 350 هزار تا 380 هزار افزایش داده می شود. در حالی که در سال جاری این هدف 350 هزار عسکر بود. بر اساس پیشنهاد وزیر دفاع آمریکا شمار نیروهای امنیتی افغان باید به اندک بیشتر افزایش یابد. یعنی از 305 هزار افزایش داده شود. اما با بهبود امنیت میتواند این قوا دوباره کاهش یابد. سناتور کارل لیون رئیس کمیته خدمات دفاعی مجلس سنای آمریکا که از طرفداران پلان جدید است خاطر نشان ساخت که مصارف نیروهای امنیتی افغان در مقایسه با مصارف حضور قوای آمریکایی در آن کشور خیلی اندک است. ادمیرال مایک مولن، لیدر سیستم نیروهای مسلح آمریکا گفت در قصر سفید در این مورد بحث‌های گرم جریان دارد و نتیجه آن در آینده نزدیک مشخص خواهد شد. به نوشته آژانس خبری رویترز بحث‌ها در این مورد در ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که مصارف نیروهای امنیتی افغان به چه پیمانه گزاف است. از آنجایی که رئیس جمهور اوباما ماه جولای سال جاری میلادی را تاریخ آغاز خروج نیروهای آمریکا از افغانستان اعلام کرده است، این نگرانی ها بالا گرفته که آیا نیروهای افغان که در صفوف آن از فرار، بی‌سوادی، کم تجربگی و اعتیاد به مواد مخدر صحبت می شود، می توانند مسئولیت های امنیتی کشورشان را به عهده گیرند؟ وزیر دفاع آمریکا همچنان به کمیته سنای آمریکا گفت که او طرفدار ایجاد مراکز مشترکی است که در آنجا در کنار تربیت نیروهای امنیتی افغان عملیات نظامی ضد تروریسم هم رهبری گردد. رابرت گیتس اضافه کرد با ایجاد این مراکز مشترک از یک سو از نفوس همسایه غربی افغانستان ایران جلوگیری به عمل می آید و از سوی دیگر مانع رفت و آمد افراد مسلح طالبان و دیگر مخالفین از مناطق قبایلی پاکستان به افغانستان خواهد شد. با گفته گیتس با تطبیق این پلان ثبات در منطقه تامین می‌گردد.
از اظهارات تازه مقامات ارشد نظامی آمریکا در مورد افغانستان شنیدید. بر اساس گزارش‌های دارای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روی پیشنهاد غور می‌کند تا شمار نیروهای امنیتی افغان را از 45 هزار به 70 هزار عسکر بیشتر افزایش دهد. این موضوع در حال مطرح می‌شود که چگونگی امکان جذب افغان‌ها به نیروهای امنیتی و اینکه ایالات متحده آمریکا چه تلاش‌هایی را در این زمینه انجام داده می‌تواند نگرانی‌های را به میان آورده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا دیروز با کمیته مجلس سنای آمریکا گفت که ایالات متحده برای آموزش و تجهیز قوای امنیتی افغان در سال 2012 میلادی 12 میلیارد و 800 میلیون دلار را مصرف خواهد کرد. قماندانان آمریکایی میگویند خیلی مهم است تا نیروهای امنیتی افغان بیشتر از 305 هزار عسکر تا پایان امسال باشند. این نخستین بار است که مقامات رسمی از افشای تخصیص هنگفت روی پیشنهاد افزایش نیروهای امنیتی افغان صحبت میکنند. رابرت گیتس و امیرالبحر مایک مولن لیدر سیز نیروهای آمریکایی گفتند در آینده نزدیک در رابطه با این پیشنهاد تصمیم گرفته خواهد شد. در حالی که تلاش‌ها برای تجهیز و آموزش نیروهای افغان ادامه دارد، در آن سو یک مقام ارشد افغان گفته که طالبان بسیار تمایل دارند تا با حکومت افغانستان مصالحه کنند، اما به گفته او موجودیت فهرست سیاه سازمان ملل متحد مانع بر سر راه این پروسه تلقی می شود. شهید عبدالی مشاور خاص رئیس جمهور افغانستان این موضوع را در کنفرانس خبری در لندن گفت. اما یک عضو شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت که اصلا با رهبری طالبان در تماس نیستند. بیشتر در این مورد با مصطفی صدیقی.
شیدا عبدالی مشاور خاص رئیس جمهور افغانستان در لندن به خبرنگاران گفت: با اطمینان گفتم میتوانم که طالبان به مصالحه با حکومت افغانستان بسیار تمایل دارند، اما او افزود که طالبان همواره خواهان حذف نامهایشان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد هستند. در سال 1999 میلادی بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد کمیته ای را تحت نام وضع تحریم بر طالبان و القاعده ایجاد کرد. اکنون این کمیته میتواند بر مسافرت و دارایی های اعضای این گروه ها تحریم وضع کند، اما همین کمیته قبلا نام یک تعداد از طالبان را از این فهرست پاک کرده بود. عبدالی این کمیته را مورد انتقاد قرار داد و گفت که نامهای افراد بیشتر باید از این فهرست پاک شوند. او گفت که ظرف 6 سال گذشته فقط نامهای 50 نفر از این فهرست پاک شده که تعدادی از آنها قبلا مردند. برخی از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد از این اقدام استقبال کردند، اما از قول دیپلمات‌ها گفته شده است که روسیه در این مورد محتاط است و از برگشت تندروی اسلامی و قاچاق مواد مخدر مربوط به طالبان به تشویش است. درست قبل سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم در لندن بود و با ویلیام هیگ همتای بریتانیاییش در مورد آوردن امنیت در افغانستان مبارزه با تروریسم و مواد مخدر صحبت کرد. دو وزیر همچنان از تلاش های حکومت افغانستان در مورد تماس با طالبان حمایت کردند. در گذشته طالبان درخواست حکومت افغانستان را به مذاکرات صلح همواره رد کرده و خواهان بیرون شدن همه نیروهای خارجی از افغانستان شدند. آمریکا و جامعه جهانی در مقابل از طالبان خواستند تا سلاحشان را به زمین بگذارند و قانون اساسی افغانستان را احترام کنند، اما اکنون به نظر می رسد که هم مقامات افغان و هم نیروهای خارجی می پذیرند که دریافت راه حل سیاسی از طریق تماس با طالبان برای ختم جنگ 10 ساله در افغانستان ضروری است.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می نویسد:
روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه بریتانیایی
آبلاست.
افغانستان در مطبوعات جهان. تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
ساعت 7:41 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و همچنان صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. پس از دستگیری حمله کننده های انتحاری در دو مسجد شهر کابل، مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان هشدار دادند که مردم نباید افراد مسلح و ناشناس را در مساجدشان جا دهند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها در رابطه به تامین امنیت مساجد افغانستان به یک سلسله تدابیر اقدام کردند، اما با گفته وی از اینکه موضوع مساجد و اماکن مقدس یک مسئله اساسیت برانگیز است، بنان دولت از مردم میخواهد که به خاطر تامین امنیتشان افراد مظنون و ناشناس را در مساجدشان پناه ندهند. در این مورد مقیم نائب با لطف‌الله مشعل سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان صحبت را انجام داد. آقای مشعل نخست تاکتیک و روش جدید تروریستان را در مورد استفاده از مساجد برای انجام حملات تروریستی یک مشکل بزرگ امنیتی خواند.
واقعا یک مشکل بزرگ است. بر اساس گزارشات و معلوماتی که ما از منابع خود به دست آوردیم، در این اواخر دشمنان صلح و ثبات افغانستان تاکتیک جنگی خود را تبدیل ساختن و بجای از اینکه بالای نیروهای امنیتی و در میدان نبرد با نیروهای امنیتی مقابله بکنن، اهداف نرم را مورد هدف قرار میدن که دور جمله مساجد، فروشگاه ها و اماکن ملکی و عامه هستند. در یک آخر در دو مسجد مهم شهر کابل، در یک مسجد در منطقه تیمنی مربوط به ناحیه دهم شهر کابل و در مسجد دوم در منطقه پلیچرخی، ما عملیات داشتیم به همکاری مقتدیان و مردم امو مساجد که دو ملا امام نه تنهایی که انتحاری و افراد تروریست در مساجد خود جای داده بودند، بلکه مقدار زیادی از مواد منفجره و اسکدهای انتحاری را در تهخانه ها و زیرزمینی های مسجد پنهان ساخته بودند، که یک تغییر منفی است در جنگ افغانستان و ما امیدوار هستیم که مردم با ما همکاری بکنن.
این مشکل چه قسم حل خواهد شد؟ به فکر شما کدام تدابیری را در نظر دارین شما؟
نیروهای امنیتی تدابیر خود میگیره، ولی در این مورد بیشتر از دولت مردم همکاری کرده میتونند. مردم تقاضای ما میز که نگذارند در مساجدشان افراد مشکوک، افراد ناشناس و افراد گمنام، خصوصا افرادی که از کشورهای همسایه پناهگزین شوند، جاگزین شوند و شب بگذارند و از مساجدشان سوء استفاده کنند. و مسئله ما وزارت محترم حج و اوقاف که اکثر مساجد ثبت شده با اونها هستند و اکثر امامان مربوط به وزارت حج و اوقاف میشن، با اونها در تماس هستیم. همچنان در اطراف و اکناف ولایت افغانستان با شورای علمای افغانستان در تماس هستیم تا اونها همکاری بکنن با مردم از طریق منابر و مساجد و نگذارن که در مساجد پناهگاه خود بسازن.
شما از تدابیر بیشتر متکی به مردم یا کمک مردم هستین، در حالی که مردم خودش ترس و حراس طالبا همیشه قرار دارن و طالبا همیشه اونا را در وحشت و در تهدید قرار میتن، آیا همکاری مردم چی فکر میکنین شما؟ یعنی مشکل نخواد بود؟
چون مسئله دینی و مسئله مذهبی است، ما مردم را در جریان قرار میتیم، طوری که در این دو مسئله که ما عملیات داشتیم و مواد منفجره را دزدی کردیم همراه با مولایا، ما مردم مقتدیان و مساجد را در جریان گذاشتیم، در محضر اونها این افراد را دزدی کردیم تا فردا اونها نگویند که گویا دولت اسلامی افغانستان علیه مساجد و علیه مولای امامان اقدام میکنم. به این خاطر ما از مردم همکاری میخوایم. در غیر از او نیروهای امنیتی ملی افغانستان تمام مساجد را زیر عدسی نظارت خود قرار دادند. فعالیت های و تدابیر که امنیتی ملی و ارگان های دیگه امنیتی افغانستان زیر دست گرفته، فکر میکنم کافی است برای که جلوگیری بکنه از پناه بردن تروریست ها به مساجد و مدارس دینی.
لطف الله مشعل سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان بود که در مورد تدابیر این اداره در رابطه به تامین امنیت مساجد افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل است. حالا هم سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. وزیر دفاع آمریکا میگوید حکومت ایالات متحده تردید دارد که در صورت افزایش در شمار نیروهای امنیتی افغان، آزاده مصارف گزاف این نیروها برآمده بتواند. رابرت گیتس ایجاد مراکز مشترک نیروهای افغان بین المللی را پیشنهاد کرده که در آن هم نیروهای افغان آموزش ببینند و هم عملیات نظامی بر ضد مخالفین مسلح دولت از آنجا تنظیم شود. وزارت مالیه افغانستان میگوید بحران اخیر در کابل بانک بنابر تفتیش نادرست و غیر مؤثر مؤسسات نظارت بین المللی بیشتر پیچیده شده است. از دو محصل افغان که در ایالات متحده آمریکا ناپدید شدند گزارش های رسیده که آنها مسئول هستند، اما درباره محل دقیق آنها معلومات در دست نیست. پیش از این مقامات آمریکایی گفته بودند که دو محصل دختر و یک محصل پسر جوان افغان از یک پوانتون در ایالت نیویورک ناپدید شدند. قماندان عمومی نیروهای پیاده بحری آمریکا در افغانستان میگوید توافق‌ها با بزرگان قومی در ولسوالی سنگین ولایت المند نتیجه مثبت داده است. وزیر دفاع آمریکا گفته احتمال بستن زندان گوانتانامو خیلی اندک است. رابرت گیتس در مجلس کمیته خدمات دفاعی سنای آمریکا گفت مخالفت گسترده کنگره این کشور با بستن زندان گوانتانامو چنین اقدام را دور از امکان ساخته است. قرار است مراسم به خاک سپاری 4 تن که در جریان برخوردهای پلیس با تظاهرکننده ها در بحرین کشته شدند امروز صورت گیرد. تحلیلگران میگویند که این مراسم شاید یک بار دیگر باعث درگیری اعتراض کننده ها با نیروهای امنیتی شود. و زین العابدین بن علی رئیس جمهور ازبق تونس در نتیجه یک سکته مغزی در عربستان سعودی در حالت کما قرار دارد. به گفته مقامات و اعضای خانواده بن علی، رئیس جمهور سابق تونس که 74 سال عمر دارد، دو روز پیش در جریان تداویش در شهر جده به حالت کما رفت. یادآور میشم که تا دقایق بعد نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنین. و حالا تحولات خبری در افغانستان. وزارت مالیه افغانستان میگوید بحران اخیر در کابل بانک بنابر تفتیش نادرست و غیر مؤثر مؤسسات نظارت بین المللی بیشتر پیچیده شده است. وزارت مالیه در خبرنامه‌ای که دیروز نشر شد پذیرفته که اجراءات غیر اخلاقی و تقلبکاری رهبری کابل بانک و اجراءات نادرست شعبه تفتیش بانک مرکزی افغانستان در این بحران نقش داشته است. اما این مشکل بنابر تفتیش نادرست اداره نظارت پرایس واترهاوس کوپرز و به دلیل غیر مؤثر بودن همکاری‌های بین‌المللی تکنیکی هنوز هم پیچیده‌تر شده. مقامات سکتور مالی افغانستان این موضوع را در حال مطرح می‌کنند که حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه و عبدالقادر فطرت رئیس بانک مرکزی افغانستان دیروز با هیئت وزارت مالیه آمریکا
به رهبری نل وولن معین این وزارت روی مسئله کابل بانک و سایر سیاست‌های اقتصادی حکومت گفتگو کردند. در خبرنامه وزارت مالیه افغانستان آمده است حکومت متعهد است که برای تقویت بیشتر سکتور بانکی و حل بحران کابل بانک هر گونه تدابیر لازم را اتخاذ کند. در ادامه این خبرنامه همچنان گفته شده که حکومت افغانستان می‌خواهد تا به شمول کمک‌های تکنیکی کشورها و نهادهای کمک کننده روی تمام عواملی که بحران را در کابل بانک به میان آورده یک بار دیگر غور کند. از دو محصل افغان که در ایالات متحده آمریکا ناپدید شدند گزارش های رسیده که آنها مسئول هستند، اما درباره محل دقیق آنها معلومات در دست نیست. پیش از این مقامات آمریکایی گفته بودند که سه محصل جوان افغان از یک پوهنتون در ایالات متحده آمریکا در نیویورک ناپدید شدند و جستجوها برای پیدا کردن آنها ادامه دارد. دو تن از این محصلین دختر هستند که به نام های نازی کریم و مرسل بنیاد معرفی شدند، اما درباره هویت یک پسر که او هم ناپدید است معلومات دادن نشده. وزارت خارجه آمریکا میگوید که درباره آنها معلومات را به دست آورده، اما محل آنها تا حالا یک موضوع مبهم باقی مانده است. مقامات میگویند که نمیدانند منظور این محصلین چیست و آنها گمان نمیکنند که این محصلین قربانی کدام جرم شده باشند و یا هم خودشان افراد خطرناک باشند. این سه محصل افغان از میان 20 نفر هستند که ماه گذشته در برنامه به نام شناخت آمریکا با کمک مالی وزارت خارجه این کشور به پوهنتون متذکره معرفی شده بودند. قمندان عمومی نیروهای پیاده بحری آمریکا در افغانستان میگوید توافق‌ها با بزرگان قومی در ولسوالی سنگین ولایت المند نتیجه مثبت داده است. تورن جنرال ریچارد میلز که از طریق یک کنفرانس تلفنی به خبرنگاران در آمریکا معلومات میداد گفت در یک ماه گذشته بر نیروهای پیاده بحری آمریکا در مرکز ولسوالی سنگین هیچ گونه حمله مسلحانه صورت نگرفته است. جنرال میلز افزود نیروهای آمریکایی با گرم شدن هوا انتظار افزایش حملات را دارند، اما به گفته وی این حملات مانند گذشته نخواهد بود. مقامات یک ماه پیش خبر داده بودند که گلاب منگل والی هلمند در ولسوالی سنگین یک توافقنامه را با بزرگان قومی عقد کرده که بر اساس آن مردم خود در مناطقشان مانع فعالیت طالبان مسلح شده و با جنگجویان خارجی اجازه فعالیت را نخواهند داد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا هم ببینیم که در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان کدام مطالب نشر شدن. غفور متین روزنامه های دیلی تلگراف و واشنگتن پست را مرور کرده.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلستان در شماره اخیر خود زیر عنوان چرا مذاکرات با طالبان به ناکامی می انجامد مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. ملا عبدالسلام ضعیف هفته گذشته به لندن آمد، اما هیچ کس از شخصی که در روزهای بعد از حمله 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در روی تلویزیون‌ها ظاهر شد و اعلان کرد که اسامه بن لادن بیگناه است، ممانعت به عمل نیاورد، زیرا هیچ کس او را به خاطر نداشتند. اما آمدن ملا ضعیف نشانه از این است که برای اولین بار یک حکومت غربی اجازه می‌دهد یک مقام سابق رژیم تندروی اسلامی طالبان با انگلستان داخل شد. تصمیم بریتانیا مبنی بر اجازه ورود ملا ضعیف به لندن نشان می‌دهد که جستجو برای آوردن صلح در افغانستان تا چه اندازه جدی می‌باشد. روزنامه می‌افزاید این فقط تابستان گذشته بود که نام ضعیف از فهرست سیاه ملل متحد حذف شد. او مدت 4 سال را به اتهام هماهنگی میان نیروهای طالبان و اسامه بن لادن در اطراف کابل به زندان گوانتانامو سپری کرد، ولی او اکنون به حیث بازیگر اساسی مذاکرات سری میان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و ملا عمر قماندان عالی طالبان مستقر در پاکستان ظهور کرد. به نوشته روزنامه، معامله ای را که فکر می شود ملا ضعیف با مقامات وزارت خارجه بریتانیا مذاکره کرده باشد از این قرار است. در بدل سپردن یک بخش جنوب افغانستان، طالبان حاضر خواهند بود قانون اساسی افغانستان را قبول کنند و روابطشان را با القاعده و سایر وابستگان جهادی قطع نمایند. روزنامه دیلی تلگراف در اخیر این بخش مقاله می نویسد طرفداران این معامله استدلال می نمایند برای ختم جنگ در افغانستان شریک ساختن طالبان در قدرت پرداختن یک بهای کم است. با کرزی که فکر میکند. یک موافقت نامه صلح مشروعیت ضعیف او را تقویت میبخشد، به این امر موافقت دارد. روزنامه دیگر واشنگتن پست چاپ امریکا در ارتباط مشکلات کابل بانک مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد: صندوق وجهی بین‌المللی در یک اعلامیه از حکومت افغانستان خواسته است یک سلسله تدابیر را در مورد کابل بانک عملی بسازد، به شمول تعقیب قانونی فساد اداری، تحت تعمیم قرار دادن بانک و بعد فروختن کابل بانک. و اما روزنامه دیلی تلگراف در یک مقاله دیگر در مورد تغییر و تبدیل مقامات بلندپایه آمریکایی مطلب نوشته و می‌نویسد: جنگ طولانی، تقاضاهای پیشبینی ناشده بالای منابع بشری ایالات متحده آمریکا قرار می‌دهد و چندین مقام بلندپایه آمریکایی به ختم ماموریت خسته کننده خود در افغانستان می‌رسند. به نوشته روزنامه، باراک اوباما در چند ماه آینده باید جانشین برای ایکنبری سفیر آمریکا در کابل و جنرال دیوید پیترویس قماندان نیروهای ائتلاف پیدا کند. رابرت گیتس که در زمان ریاست جمهوری بوش نیز وزیر دفاع بود، در حال خارج شدن از صحنه است، با آنکه تحت فشار قرار دارد تا ختم دوره اول ریاست جمهوری اوباما به کارش ادامه بدهد. علاوتاً دوره 4 ساله امیرالبر مایک مولن لوید رسیز امریکا در ماه سپتامبر خاتمه می‌یابد و مارک گروسمن، یک دیپلمات کهنه‌کار، جانشین ریچارد هولبروک نماینده امریکا برای افغانستان و پاکستان تعیین گردید. خلاصه که طول جنگ در واشنگتن، کمبود شخصیت‌های مجرب و متخصص در امور جنوب آسیا را به نمایش می‌گذارد.
ساعت 7:56 با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. و حالا هم تحولات در منطقه و جهان. وزیر دفاع آمریکا میگوید احتمال بستن زندان گوانتانامو خیلی اندک است. رابرت گیتس که در مجلس کمیته خدمات دفاعی سنای آمریکا صحبت میکرد گفت مخالفت گسترده کنگرس این کشور با بستن زندان گوانتانامو چنین اقدام را دور از امکان ساخته است. سوال انتقال تروریستان مظنون و اینکه آیا این زندان در محکمه فدرال و یا محاکم نظامی صورت میگیرد، موضوع بستن زندان گوانتانامو را به یک بنبست سیاسی و قانونی مبدل ساخته است. باراک اوباما یک روز پس از این که در سال 2009 میلادی به حیث رئیس جمهور آمریکا حلف وفاداری یاد کرد، از بستن زندان گوانتانامو در جریان یک سال خبر داده بود. قرار است مراسم به خاک سپاری 4 تن که در جریان برخوردهای پلیس با تظاهرکننده‌ها در بحرین کشته شده بودند امروز صورت گیرد. تحلیلگران میگویند که این مراسم شاید یک بار دیگر باعث درگیری اعتراض کننده‌ها با نیروهای امنیتی شود. این 4 تن زمان کشته شدند که نیروهای حکومتی تظاهرکننده‌ها را از میدان مرکزی شهر مانامه بیرون می‌راندند. در این تظاهرات که در ساعت نخست صبح دیروز آغاز شد، بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها، در حال حاضر اردوی بحرین بالای بخش اعظم از شهر مانامه حاکمیت دارد. اعتراض کننده ها خواهان اصلاحات در نظام این کشور هستند، زیرا در بحرین اقلیت سونی ها بالای یک اکثریت شیعیان حاکمیت دارد. جکارنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که واشنگتن با سرکوب کردن اعتراض کننده های بحرینی مخالف است. ما مخالف استفاده از خشونت توسط حکومت بحرین هستیم، چون این که دقیقاً مخالف استفاده خشونت توسط سایر کشورهای منطقه در برابر تظاهرات صلح‌آمیز اعتراض کننده ها بودیم. در این حال، بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز خواهان جلوگیری و توسل به خشونت در برابر خواستهای مشروع تظاهر کننده ها در بحرین شده است. صفحات اینترنتی مربوط به گروه‌های مخالف حکومت ایران درخواست‌های را در رابطه با برگزاری گردهمایی روز یکشنبه نشر کردند. این مراسم به خاطر سوگواری کشته شدن 2 تن در تظاهرات ضد دولتی هفته گذشته صورت می‌گیرد. شورای هماهنگی جنبش سبز امید این درخواست‌ها را در اعلامیه در صفحه اینترنتی کلمه مربوط میرحسین موسوی و صفحه اینترنتی دیگر مخالفین به نام راه سبز نشر کرده است. این اقدام در آستانه گردهمایی رسمی هواداران دولت بر ضد
مخالفین حکومت ایران که به نام روز نفرت برگزار خواهد شد صورت میگیرد. مقامات میگویند ایرانی ها امروز در یک تجمع نفرت و انزجار خود را که به گفته آنها علیه جنایات وحشیانه جنبش های شیطانی و رهبران فتنه صورت میگیرد به نمایش خواهند گذاشت. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده 150 میلیون دلار را برای پروسه انتقال دموکراتیک و احیای اقتصاد مصر کمک میکند. این روند پس از برکناری حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در آن کشور دنبال میشود. هیلری کلینتون همچنان گفته که برای جریان انتقال منظم دموکراتیک در مصر کارهای زیاده در پیش روست. و زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق تونس در نتیجه یک سکته مغزی در عربستان سعودی در حالت کما قرار دارد. رسانه های غربی بر اساس گفته های مقامات عربستان سعودی و اعضای خانواده و دوستان بن علی گزارش می دهند که رئیس جمهور سابق تونس که 74 سال عمر دارد درست پیش در جریان تداویش در جده به حالت کما رفت. زین العابدین بن علی در 14 جنوری امسال پس از تظاهرات گسترده مردمی در تونس با خانواده‌اش به عربستان سعودی فرار کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بله، از همراهیتان تشکر. در این مجله خبری با من و همکارانم که در تحولات افغانستان، منطقه و جهان ما را همراهی کردید و حالا در ساعت 8 برنامه های ما از رادیو آزادی آغاز می شود و در نخستین برنامه رضوان مراد را با خود داریم که بشنویم